السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه دی 14/2 هجری لمریز کال لړم یا عقرب د میاشتې 4 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 16 ده. مخکې له دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرشو الوتکو کې له پاکستان هغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د لیک دولو بهیر پیلوي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده ټاکل شوی چې لومړی الوتنه نن ترسره شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجي صندوق یونیسف وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایروس لا هم په افغانستان کې تیت دی او سږ میلادي کال یې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یونیسف پرون چهارشنبې په یو راپور کې ویلي چې د پولیو دغه شپږ واړه مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. یونیسف وایي په ګوزن د اخته شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو ماشوم مړ شوی، یو یې نږدې دی چې فلج شي او څلور یې بېرته رغېدو په حال کې دي. یونیسف له ګوزنه د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ لاره د واکسین تطبیق بللی دی. د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین یو کمپاین هم روانونه دی. افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره شو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې رواني ستونزو ته د رسیدو او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د 10 میلیون یورو مرستې اعلان کړی دی. دغه ټولنې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه پیسې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته سپاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شرزده فیری رافایل او داسې په دغه خبر پاڼه کې ویلي ډېره اړتیا ده چې په افغانستان کې په رواني ستونزو د اخته او روغدو کسانو درملنه وشي او ټولنه کې بیرته عادي ژوند پیل کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي لو ډاپینګ هم دغه مرستې مهمې بللې دي. د اروپایي ټولنې راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسان په نشو روږدې دي. په افغانستان کې په رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمېرې نشته، خو یو کال وړاندې د ماشومانو د ژغورنې ادارې د دې ناروغانو شمېر له 4 میلیونو زیات یاد کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي په تیرو 2 اونیو کې د هرات 240 زلزله ځپلو کسانو ته غیر خوراکي مواد او د نورو اړینو توکو مرسته رسولې ده. شاوخوا 40 ورځې وړاندې په هرات کې زورور زلزله وشو چې د دې ولایت د لویدیز ګڼ کړي ویجال کړل. له لومړۍ زلزلې وروسته هم په دغه سیمه کې د لږ تر لږه 4 نورو زلزلو او ګڼ شمېر سختو ټکانونو راپورونه ورکړل شول. اوچا تېر ماښام په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له زلزله ځپلو سره یې په مرستو کې خیمې، کمپلې، پلاستیکي ترپالونه او نور اړین توکي شامل دي. زلزله ځپلې بیا د مرستو کچه کمه بولي او وایي دو شپه او ورځ په یخه هوا کې له کورونو بهر له امکاناتو پرته تېروي. ملګرو ملتونو ویلي د هرات په زلزله کې نږدې 1500 کسان مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي د هېواد یو اټومي بټۍ په ظاهره د روسیې د بې پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل شوې ده. ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په دغو تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې د چهارشنبې په شپه شدید ټکان رامنځته شوی او ښیښې هم ورسره ماتې شوې دي. په دغه برید کې لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د اوکراین د انرژي وزارت ویلي و چې د روسیې د برید په پایله کې د اټومي تاسیساتو ودانۍ او لابراتوار ته ډېر زیان اوښتی دی. د کرکټ د 500 ورځو لوبو د نړیوال جام په دوام نن پنځمه انګلستان او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1 بجې د بنګلور په لوبغالي کې ترسره کیږي. انګلستان او سریلانکا تر اوسه په دغه جام کې 4-4 لوبې کړي چې هر یو 3 لوبې بایللې او یوه ګټلې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې پرون یو تاریخي ریکارډ وروسته تر هغې ثبت شو چې استرالیا د هالند لوبډلې ته په 309 منډو ماتې ورکړه. استرالیا د هالند لپاره 400 منډې هدف ټاکلی و، خو هالند په وړاندې یوازې 90 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د بریتانیا حکومت له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ویلی چې د دوی حکومت په دې هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی.
که چیرته دوی دغه فتوا ورکړي هم وي، زما په نظر باندې زیاته ګټه به په دې ونه لري، ځکه چې ټي ټي پی خپل دریز وخت اعلان کړی دی. دوی په پاکستان کې او به خصوصا په دغه قبایلي سیمو کې د شریعت نفاذ غواړي.
د پاکستان د حکومت هغه پریکړه چې د روان میلادي میاشتې تر پایه چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، باید ټول افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري ووځي په دې هیواد کې، ډېری افغانان اندېښمن کړي دي.
کوم زر ولجل چې د پاکستان دولت افغان مهاجرینو ته کله واغه مخ پرانیګ دی کیو ده، نو واخن چې د ټولو افغانانو اندېښنې را پرولې او ایران پاتې چې څوکي
پنریوال موضوعات کې به واورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتر شوي د اسرائیل او حماس د جګړې په تړاو د هغه خبرې غلط تعبیر شوې دي.
As if I was justifying acts of terror by Hamas.
او د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته کتنه هم کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د برېټانیا حکومت په چارټر یا کرای شو الوتکو کې له پاکستان هغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو ټولو افغانانو ته چې د دوی په وینا قانوني اسناد د استوګنی قانوني اسناد نه لري، د روان میلادي میاشتې تر پایه ضرب الاجل ټاکلی چې له دې هیواد په خپله خوښه ووځي که نه په زور به یې وباسي. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د پاکستان او بخې بریتانیا ته د تلو په تمه پاکستان ته انتللی دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړی الوتنه نن ترسره شي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په زرګونو هغه افغانان چې په افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره کار کړی او د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، بریتانیا ته د انتقال لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د بریتانیا د حکومتي وویل چې بریتانیا په افغانستان کې له هغو کسانو سره د مرستې لپاره لوړه او سخاوتمندانه ژمنه کړې چې له خطر سره مخ دي او تر اوسه یې شاوخوا 24,600 تنه په خوندي ډول لیږدولي چې په هغو کې په زرګونو افغانان د بریتانیا لخوا د منلو پر شرایطو برابر دي. دی وین زیاته کړې چې د بریتانیا حکومت د هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د ایستلو لپاره په خپلې ژمنې ولاړه ده او د امکان تر حده به نوي ایستل کیدونکي کسان مستقیم د استوګنې ځایونو ته انتقالیږي. د راپور له مخې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د بریتانیا په پارلمان کې په دې اړه خبرې وشوه چې هغه په زرګونو افغانان چې له بریتانیا سره همکاري کړې او په بریتانیا کې د میشتېدو په تمه پاکستان ته پناه وړي، اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخامخ دي. پاکستان په هغه هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته چې د دوی په وینا د هستوګنې قانوني اسناد نه لري، د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي که نه په زور به یې وباسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو، خو اوس به په د پاکستان په اړه یوې بلې موضوع ته مخه کړو. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی حکومت په دغه هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. د ډیپلوماټ ویلي د طالبانو حکومت له وړاندې په دې اړه یوه فتوا هم صادره کړې ده. د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو پخوا له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د افغانستان د پولو بهر جګړه جهاد نه دی، خو د پاکستان نوم یې نه و یاد کړی. د افغانستان د تیر جمهوری نظام په مهال د افغانستان حکومت ورته غوښتنه د پاکستان له چارواکو او مذهبي ګوندونو نه هم کړې وه، خو هغوی د افغانستان جګړه مشروع بللې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی ادارې پاکستان کې د جګړې په ضد لوړاندې فتوا ورکړې او ویلي دي چې دا جګړه جهاد نه دی. په پېښور کې د افغانستان د کنسولګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر د چهارشنبه په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون ته دا خبره کړې، خو دا معلومات نه دی ورکړي چې فتوا څه وخت او د چا لخوا صادره شوې ده. شاکر زیاته کړې د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته تللي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي و چې د دوی دارالافتا د افغانستان له پولو بهر د جګړې په اړه فتوا ورکړې او هغه یې جهاد نه دی بللی. هغه مهال ورته سرګندونې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم خپلو وسلوالو ته په یوه غونډه کې وکړې، خو هغه هم د پاکستان نوم یاد نه کړ.
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم، که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کېږي. خدای رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم دی روان جنگ ته، دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
د پاکستان یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د هغه هیواد چارواکو د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې په پاکستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان لخوا جګړه غیر اسلامي وبولي. طالبانو بیا په ظاهره پاکستان کې د ټي ټي پی لخوا د جګړې د مشروعیت یا غیر مشروعیت په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو تل ډاډ ورکړی چې ټي ټي پی ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د تیر جمهوری نظام پر مهال د افغانستان چارواکو د پاکستان له حکومت او مذهبي ګوندونو غوښتي و چې د افغانستان جګړه چې طالبانو کوله نامشروع بولي، خو هغوی هغه مهال افغانستان اشغال او جګړه یې مشروع بلله. د پاکستان چارواکو په هغه هیواد کې د ټي ټي پی له خونړیو بریدونو وروسته ادعا وکړه چې د پاکستان دغه مخالف وسلوال افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو د هغه هیواد په ناامنیو کې هلته د میشتو یو شمیر افغانانو د ښکیلتیا تورونه هم پوره کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا ناندرۍ د دې لامل شوه چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه کډوالو باندې کړۍ تنګه کړي او هغوی ته د همدې اکتوبر میاشتې تر وروستۍ نیټې د وتلو مهلت ورکړی دی. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشری سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده.
و امرود چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی حکومت په دې هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. دې ډیپلوماټ ویلي د طالبانو حکومت له وړاندې په دې اړه یو فتوا هم صادره کړې ده. دا چې د افغان طالبانو دا ګام به په پاکستان کې پر جګړې او د پاکستانی طالبانو یا ان ټي ټي پی د بریدونو پر کچ کوم اغیز وکړي کنه، د پښتنه اسدالله لودین دی وی مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس نه کړی ده.
لومړی خو دا خبره چې غنی طالبانو پاکستان کې د جګړې پر ضد کوم فتوا ورکړی وي موثقه نه ښکاري، ځکه تر اوسه داسې کوم فتوا نه ده خبره شوې د طالبانو لخوا. البته دوی خپل جنگیالي په پاکستان کې د جګړې نه منع کړی دي او دا یو منطقي ګام هم دی، ځکه چې بیا له یو پلوه دوی د پاکستان سره مستقیم مواجه کېدل او بل د دوی دغه دریز چې غنی ټي ټي پی د پاکستان یو کورنۍ موضوع ده، په دې کې هم بیا دوی ته ملامتیا راتله او دا د پاکستان په چارو کې مداخله ګڼل کېدله. خو که چیرته دوی دغه صفتوا ورکړي هم وي، زما په نظر باندې زیاته ګټه به په دې ونه لري، ځکه چې ټي ټي پی خپل دریز وخت اعلان کړی دی. دوی په پاکستان کې او به خصوصا په دغه قبایلي سیمو کې د شریعت نفاذ غواړي، نو په هغه دریس کې تر اوسه پورې کم نرمختې نه دی خودلې او دا نږدې 14-15 کال نه دی جګړه کوي او مبارزه کوي، نو فکر نه کوم چې هغه د خپل جګړه به د دې چې سلاست راوړي بند کړي.
شام صاحب، طالب چارواکو په زغر د خپل وستوالو ته ویلي چې له افغانستانه به هر د جګړې ته نه ځي، ځکه دا جګړه د دوی په ټکو جهاد نه دی بلکې یوازې جنگ دی. اما ټي ټي پی یا تحریک طالبان ته تر اوسه ښکارات نه دی ویلي، فکر کوي چې طالبان له پاکستانی طالبانو سره په خبرو کې احتیاط کوي؟
افغان طالبانو د ټي ټي پی او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د مذاکره منځګړتوب او قربتوب وکړو، مګر دغه مذاکره به نتیجې پاتې شوه. لدی ورستا بل اجمنه چې طالبانو پاکستان سره کړې واغدا و چې د افغانستان خاوره به دوی په ضد نه کارول کیږي، په دې اجمنه باندې دوی تر یو حد ولاړ دي او ظاهرا د امکان تر حد مخه نیسی، مګر د دې ترڅنګ په ټي ټي پی زیات فشار هم نشي راوستلې او د پاکستان هغه ممکنه غوښتنې چې غنی طالبانو آزا یا د دوی د رهبری غړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې دي چې هغه به موږ ته وسپاري، نو فکر نه کوم چې طالبان به دغه کارو کی او په دې برخه کې د پاکستان سره کوم تعهد هم نه دی کړی. نو په ټوله کې ویلی شو چې د ټي ټي پی په موضوع کې افغاني طالبان زیات احتیاط نه کار اخلي.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د افغانستان حکومت هم هڅه کوله چې د پاکستان حکومت او لک تر لګه مذهبي ګوندونه د افغانستان د جګړې په اړه ورته فتوا ورکړي، خو هغوی له دې کار ډډه کوله. څه فکر کوي لامل څه؟
د پاکستانی علما او عمده مذهبي ګوندونو دریز دا و چې اول دوی ویلي چې دا د افغانستان یو کورنۍ موضوع ده او په دې برخه کې دوی همکاري نشي کوي، بلې دا ویلي چې تر څو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي نو دوی د طالبانو دغه جګړه نه محکومي او دوی د جګړې نه نه منې کوي. مګر داغه وخت حکومت د نه غوښتنه دا و چې دوی حد اقل د طالبانو او د افغان حکومت ترمنز په مذاکره کې یو رول ادا کړي او دوی مذاکرې ته حاضر کړي او دوی دغه کار ونه کو. مګر د دې اصل دلیل دا و چې دوی متاسفانه خپلواک نه او دوی ته چې د خپل استابلیشمنت لخوا نه کوم تګلار ورکول کېدل هغه دوی مخکې وړل، ځکه چې موږ وروسته ولیدل چې د پاکستان د استابلیشمنت د ریس داو چې دوی نه غوښتل چې افغان طالبان او تیر افغان حکومت سره خبرو اترو تکینی، ځکه اوس هم د پاکستان مقتدره حلقې چې دی هغه دا ادعا کوي چې موږ د امریکایانو او د طالبانو په مذاکره کې دوی سره کېنولو کې رول ادا کو، مګر دغه رول دوی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکره کې ادا نه کړو. هم دغه پالیسي و چې علماي هم ډډه کوله.
د سیاسي چارو له شنونکو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره د افغان طالبانو د هغې اقدام په باب مرکه و چې ویلي دي. البته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې د دوی حکومت په پاکستان کې جګړه جهاد نه بولي. په دې اړه خپل نظر را سره شریکو. وړاندې په یو بل راپور کې به واوري چې په پاکستان کې هغه پریکړه چې باید ټول هغه افغانان چې په دې هیواد کې قانوني اسناد نه لري د روان میلادي میاشتې تر پای له دې هیواد ووزي ډیر افغانان اندېښمن کړي دي. په دې اړه راپور لرو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او سم د منځني ختیځ روان کړکېش ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اسرائیل او حماس د جګړې په تړاو د هغې خبرې غلط تعبیر شوې دي. انټونی ګوتریش پرون خبر اعلان ته وویل ځینې تعبیرونه داسې و چې ګواکې دی د حماس بریدونه توجیه کوي. په غزه کې د جګړې له دوام سره هم مهاله اسرائیل د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي وو چې د همدې خبرو له کبله له دندې استعفا وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې د جګړې له شدت سره هم مهاله د اسرائیل او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش ترمنز لانجې زیاتې شوې دي. ګوتریش وایي د هغه خبرې غلط تعبیر شوی او هیڅ کله یې د حماس وسلوالې ډلې بریدونه توجیه کړې نه دي. هغه پرون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې دغه تعبیرونه دای بوګنه ولې دی.
As if I was justifying acts of terror by Hamas.
دا خبره په بشپړ ډول غلطه ده چې ما دې د حماس کوم ترهګریز اقدام توجیه کړی وي. زما دریز د دې خلاف و. د پرونیو خبرو په سر کې ما په ښکاره وویل چې پر اسرائیلو د اکتوبر پر ومه نیټه د حماس ترهګریز او بې ساري اقدامات غندم. هیڅ شی نسی کولی چې د ملکیانو د عمدي وژنې ټپي کولو او برمتنیونې لپاره اقدامات توجیه کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د سې شنبې ورځې په خبرو کې چې امنیت شورا کې درلودې د فلسطین د خلکو پر زیانونو بحث کړی دی. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د فلسطین د خلکو درد او رنځ نشي کولای چې د حماس مرګونی بریدونه توجیه کړي. د ګوتریش لپاره یو څرګندونه مخکې اسرائیل وویل چې دا ډول خبرې او دریزونه د ترهګرۍ توجیه کول دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ایلی کوهن د همدې څرګندونو لکبله له انټونیو ګوتریش سره پلان شویل د کاته لغو کړل. کوهین د اسرائیل د پاوز له رادیو سره په خبرو کې ویلي هیواد له دې وروسته د ملګرو ملتونو استازو ته ویزې نه ورکوي. له دې لانجو سره هم مهاله په غزه کې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي او د غلطه بشري ناورین هم پراخ شوی دی. غزه په بشپړ ډول د اسرائیل لخوا کلابنده ده او هلته د تیلو نشټوالي د بشري مرستو رسولو چاره ټکنۍ کړې دي. په غزه کې خواړه اوبه او دارو درمل هم ډیر کم شوي چې ورسره بشري ناورین پراخ شوی. اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټه راهیسې پر غزې پر لپسې بریدونه پیل کړي چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا تر اوسه په کې شپږ زره 1500 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل خوا ته بیا د 1400 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او شاوخوا 200 اسرائیلیان حماس وسلوالو له ځان سره غزې ته برمته بیولې دي. د اسرائیل او حماس د جګړې اوربان ته پر لپسې غوښتنو او غزې ته د مرستو لپاره د یو دهلیز د جوړېدو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس اسرائیل ویلي د حماس تر لمنځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه واوري چې فریده سیال کړې ده.
یو شمیر نړیوالو سیمیز ورسپانو له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري ستلو د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته د افغانستان لخوا په ورکړې ماتي او د افغانستان سره پاتړلو ځین نور مسایلو لیکنی او راپورونه خبره کړې دي. د انډیپندنت ورسپانې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې برېټانیا ته د تلو په تمه دي او اوس بیرته له پاکستان څخه افغانستان ته جبري استول کیدو لکه واخ سره مخ دي لیکنه کړې او د برېټانیا حکومت یې د دې افغانانو د کډوالو په پروسه کې پاتیر وڅونو او ګډوډي وټورن کړی دی. ورسپانا د محمد زکریا نصری په نوم دی او افغان کې څه کوي چې وایي تر یو کال زیاته موده یې په پاکستان کې د برېټانیا له خوا په یو تمیلون کې هوټل کې لادی شمنی سره تیر کړی وو چې برېټانیا کې به پناه ورکول کیږي. لیکوال وایي روسه له هغه چې د برېټانیا حکومت ومنل چې دی افغان ته پاتیر وطن پاتیر نن سمیاشتو کې په دې هوټل کې ځای ورکړی وو اوس نو موړی افغانستان ته د بیرته ستولو لګواخ سره مخ دی. د انډیپندنت په وینا دا ذکریا ناصری لپاره آن د برېټانیا ویزه هم تایید شوه خو اوس نوموړی ته 14 ورځې وخت ورکړ شوی دی چې دا هوټل پرېږدي ځکه نوموړی د برېټانیا د دفاع وزارت په هغو شرایطو برابر نه دی چې برېټانیا ته د خپل افغان همکارانو د لیک لپاره لري. پاکستانی د نیش ورسپانې بیا د دې هیواد د لاتو له وزیر مرتضی سولنګي سره د افغان ژورنالستانو د ویډلې د لیدنې خبر ورکړې دي. په کوم لیدنې کې چې د پاکستان د لاتو وزیر ژمنه کړې چې افغان ژورنالستانو ته د ویزو ورکولو په برخه کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره اړیکه ونیسي. دا مهال ګڼ هغه افغان ژورنالستان هم د پاکستان څخه د جبري ستلو لګواخ سره مخ دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کاري شرایطو د سختېدو د طالبانو د نورو محدودیتونو له کبله پاکستان ته کډه شوی او له هغه ځای نور هیوادونو ته د تلو پته مدي. بلې پاکستانی ورسپانې ټریبیون خپل سر لیکنه د افغانستان او پاکستان د کرکټ تیری هغې لوبې ته ځانګړې کړې چې پکې د پاکستان ماتې په پاکستان او افغانستان کې پراخ عکس العملونه راوپارول. ورسپانې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لخوا د پاکستان ماتول د دې هیواد لپاره شله د مخې یې. په دې لوبو کې هند او استرالیا ته لوبې ویللې وې، درېیمه پرله پسې ماتې بللې ده. دا لیکوال په باور درې وړه لوبو کې مخالف لوبډلې نه یوازې پاکستان کم راوست، بلکې د دې احتمال هم شته چې د کرکټ د نړیوال جام څخه وایستل شي او سیمی فاینل ته لار ونه مومي. ورسپانه زیاتوي سیمی فاینل ته د پاکستان د وتلو چانس د افغانستان لخوا لا وروستۍ ماتې سره زیات رقم شوی، ځکه چې د پاکستان راتلونکي لوبې د جنوبي افریقا، نیوزیلینډ او انګلینډ په څیر د نړۍ د کرکټ له پیاوړو لوبډلو سره دي. بلې پاکستانی ورسپانې د نیوز بیا د پاکستان په وړاندې په کرکټ کې د افغانستان له بریا وروسته په افغانستان کې په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل د افغانانو د خوښۍ او جشنونو یاد کړی دي. ورسپانې په همدې لیکنه کې د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې ته هم اشاره کړې ده چې وایي څه باندې 1.5 میلیون هغه افغان کډوال له خپل هېواده باسي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
لکه څنګه چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب واورېدل، همدې موضوع ته مخه کوو. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ټولو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لپاره پاکستان ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې دا مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي او ویل شوي چې د پولیسو له لوري نیول کېدونکي غیر قانوني افغان کډوال بل نیول وروسته دغه مرکزونو ته انتقالیږي او وروسته به افغانستان ته استول کېږي. پاکستان په خپل خوښه له دې هیواد د وتلو لپاره افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې باید دا هیواد پرېږدي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو څه د پاسه 1.5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو د ورکړل شوي یو میاشتنی مهلت یوازې شپږ ورځې پاتې. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو استولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. پاکستانی رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو په حواله ویلي چې د مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي. په راپورونو کې راغلي چې په پنجاب او سند ایالتونو کې نیول کېدونکي افغانان به د راولپنډۍ او کراچۍ په ښارونو کې جوړې شویو مرکزونو ته انتقالیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کېږي. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې چې لنورو ایالتونو ډیر افغانان پکې ژوند کوي او ډیورن کرخې ته نږدې پروت دی، دوه مرکزونه په بلوچستان کې درې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې پلان لمخې سیمه ایز پولیسو او مسؤلینو ته واک ورکړل شوی چې ټول غیر قانوني کډوال له نیولو وروسته همدې مرکزونو ته انتقال کړي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کیږي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.3 میلیونه هغه افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له یادې نیټې وروسته به دوی د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ځانګړي عملیات پیل کړي. اوس چې دا مهلت پای ته رسیدونکی دی، یو شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته دې هېواد ته تللي وایي که خپل هېواد ته واستول شي له ګڼو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره به مخ شي. د پنجاب په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال سرفراز احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم ضرب الاجل چې د پاکستان دولت افغان مهاجرینو ته ټکلی و هغه مخ پر را نږدې کېدل دی، نو واقعاً چې دی د ټولو افغانانو اندېښنې راپارولې او حیران پاتې چې څه وکړي. ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر حس کوه هغه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللي دي. نو زموږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلی په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې خطر حس کوي هغوی بیرته افغانستان ته ولیږي.
دا د هیواد په پلازمین اسلام آباد کې یو بلې میشتې افغاني کډوالې زرمینی وویل چې له تیر نږدې یو کال راهیسې د خپل کیس د تعقیب لپاره پاکستان ته کډواله شوې، خو د پاکستان وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې.
مونږ نه دلته په امن سره ژوند تیرولی شو او نه په افغانستان کې مونږ لپاره امنیت دی چې هلته ژوند تیر کړو. پاکستان پولیس چې دی هره ورځ کور په کور ګوري او افغان پسې دی چې که چیرې وي هغې جیل ته وړي یا وایي چې بېرته ورشه خپل کانتري افغانستان، او ډېر بد حالت راغلی دی په پاکستان کې.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوای د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د دریدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان د پریکړه ناسمه بللې، ویلې دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي، خو په عین حال کې د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې د تورخم سره نږدې پرته ده د افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپ د جوړېدو چارې هم پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول قدمونه اوریدونکو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دا چې په دې څو ورځو کې زه تللی وم د واشیر غرنۍ سیمه یا کومه سیمه کې چې ډېر زیات کوچیان دغه سیمه ته زه تللی وم. باور دی اوسه چې دغه کوچیان او هغه کسان څاروي لرونکي کسان یا هغه کمالداران کسان چې مالونه لري ډېر زیات په ستونزو کې وایي، او داسې ژوند دی. باور دی اوسه چې سړی فکر تاخي ځکه چې یو د مالونه یا د څاروي لپاره اوبه نشته او بل وچکلي هلمند واشیر ولسوالۍ چې دا ډېره ځپلې ده پخوا په پرتله باندې. نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه چې دې ټول غاړې ته ولیدلې دي، او دې ته ورخطا دي چې څه ډول یې وروز څه ډول به تر کال کې دا چې جمعې امر روان دی. جواري دغه د پاره نسته کړي بیا هم پخې یا پروډونه چې دغه د پاره نسته. نو د ډېرې کسانو دا غوښتنه و چې باید حکومت ودی ته پاملرنه وکړي. ډېر ځاته مننه ژوند دی. وسه
السلام علیکم. ما دې کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم، او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي اوسو، او یو قایص ملا اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کړي دا تنای دی په کپنو باندې نه کیږي. او بل می دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده، موږ باید تعلیم په ایسه کې هم دغه پیشرفت ولرو. هر څه نور دنیا ګوره ټانګونه تیاری موشکان مزایل هر څه جوړوي، موږ هېڅ شی نه لرو. موږ هر څه په خرید یو. باید موږ مکتبونه جوړ شي، موږ مکتبونه شروع شي، دا موږ خوندې ډاکټران شي، موږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي. دا می هیله ده او دا می خواهش ده. خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 20 02 20 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 20 02 20 14 15.
ازادي راډیو